وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه چې ملندې يم د خپل نور همکارانو سره یو ځای مو په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په فراه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په برید کې 25 تنه د لوی لارې پولیسو ته مرګ ژوبل وخت ده. په کابل کې مو د انتخاباتي تیاریو په لړ کې د ائتلاف له جوړېدو هم خبرو نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې صفي الله ستانکزی د افغانستان کورنۍ خبرونه دروړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت سیاسي مخالفانو نن د افغانستان د انتخاباتي اتحاد په نوم د 14 ګوندونو یا د ائتلاف د موجودیت اعلان وکړ، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو نوم لیکنه به د سمبولي له 15 پیل شي. اوس هم پوره خبرونه. د افغان حکومت د ځینې سیاسي مخالفانو لخوا نن د افغانستان د انتخاباتي اتحاد په نوم د یو ائتلاف د موجودیت اعلان وشو. په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستل او د سیاسي نظام بنسټیز بدلول د دغه ائتلاف اصلي اهداف بلل شوي دي. عبدالله عبدالله، محمد محقق، جنرال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی او امرالله صالح د دغه ائتلاف له مهمو مشرانو څخه دي. دوی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به راتلونکو انتخاباتو ته خپل کاندید معرفي کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو نوم لیکنه به د سمبولي له 15 پیل او د میزان تر 14 به دوام وکړي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل د 1993 کال د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نوم لیکنې لپاره ټول تدابیر نیول شوي او په شرایطو وړ کسان کولی شي په ټاکلي وخت خپل نومونه ثبت کړي.
په حدود دی 100,000 نفر هغه همایویلس یا د هغوی د کارتون شمیرې نمونه او همدارنګه یو مشخص فورم ورته ورکول کیږي، او نور تدابیر دي چې مالی اموراتونه په حدود 2,000,000 افغانۍ هغوی باید ضمانت په شکل باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري.
ښاغلی مرخیل وویل چې د قانون له مخې هر افغان چې په شرایطو برابر وي د دې حق لري چې ځان کاندید کړي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. د اورزګان چارواکي وایي د غیر مسؤوله وسلوال قمندان حکیم شجاعي چې په سیمه کې د ملکی خلکو په وژنه تورن دی د نیولو لپاره عملیات روان دي. د اورزګان د امنی قمندانې ویاند فرید آیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ چارو وزارت په امر په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د شجاعي د نیولو عملیات د ملي پولیسو لخوا دوام لري.
وزیر داخلي امر باندې موږ پولیسو وسوم په شجاعي په خاص روزګان کې عملیات پیل کړی دي. کوم وخت موږ په هر سیمه کې پارلمان کې دی ولیدین فورن به گرفتار کړو او د قانون منګولو ته وسپارو.
دونه مخکې د کورونی چار وزارت د عامو خلکو په وژنې د تورن حکیم شجاعي د نیولو امر د دوهم ځل لپاره ورکړ. خو د اورزګان قومي مشران او وکیلان تور لګوي چې له شجاعي څخه ځینې جګپوړي چارواکي ملاتړ کوي، ځکه خو یې د کورونی چار وزارت تر اوسه په نیولو کې پاتې راغلی دی. د کورونی خبرونه بهرني خبرونه به احمد شي بروند کی.
د روسیې یو جګپوړي چارواکي وویل په سوریه کې د پوځي مداخله غوښتنه د ملګرو ملتونو منشور ته یو ښکاره آزمایش دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال گینادی گاتیلوف د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ته د چهارشنبه په ورځ په حق کې وکړه. روسیا وایي دا پوښ کار نه دی چې مخکې تر دې چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو څیړونکي خپل تحقیقات د کیمیاوي وسلو د استعمال په برخه کې بشپړ کړي، موږ دغه پیښې ته د ځواب ورکولو مسله وڅېړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحد ایالاتونو دا نتیجه اخیستې ده چې د سوریې حکومت دغه برید کړی دی او په سلګونو کسانې وژلې دي، خو باراک اوباما پر سوریې د پوځي برید د کولو پریکړه اعلان نه کړه. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن په ویانا کې د سوریې دننه د ملګرو ملتونو د پلاوي د تحقیقاتو په اړه وویل د تحقیقاتو هڅې به تر سبا دوام وکړي. ترجمه او چیړونکي به د شنبه په سهار له سوریې راوګرځي چې بیا به ماته ډیر ژر د هغه څه په اړه چې په سوریې کې چیړلي رپورټ راکړي. نن به ناوخته د بریتانیا پارلمان د کیمیاوي وسلو د استعمال مسله وڅېړي چې د سوریې پر ضد پوځي اقدام وشي کونه شي. د بریتانیا سرجاسم ډیوډ کامرون پرون وویل بریتانیا به تر هغو سوریې ته پوځي ځواب ورنکړي چې د ملګرو ملتونو څېړونکو په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په برخه کې خپل تحقیقات نوي بشپړ کړي. په هند کې پولیسو د هندي مجاهدینو د ډلې یو مؤسس نیولی دی. دغه ډله چې پر فعالیت بندیز لګول شوی دی په ممبئی، نوی ډیلی، بنګلور، حیدرآباد او پونی کې پر وژونکو بمی چاودنو کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. د هند د کورنیو چارو وزارت نن وویل یاسین بټکل د چهارشنبې په ورځ د هند په شمال کې ونیول شو. رپورټونه څرګندوي چې د هندي مجاهدینو د ډلې یو بل غړی د اختر په نوم هم نیول شوی، خو د دې سړي په اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. بټکل او درې تنه ملاتړي تورن شوي دي چې د 2011 کال د جولای په 14مه یې په ممبئی کې درې بمونه چولی دي چې دغو چاودنو 22 تنه وژلي وو. د هندي مجاهدینو ډله د هند حکومت د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په تروریستي ډلو کې حساب کړی ده. دغه تروریستي ډله په پاکستان کې له میشتې اسلامي ډلې لشکرې طیبه سره اړیکې لري. د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا له تهرانه غوښتي دي چې هغه دوه امریکایان چې له اوږدې مودې راهیسې په ایران کې بندیان دي خوشې کړي او پرېږدي چې امریکا ته ستانه شي. امریکا همدارس پر ایران غږ کړی دی چې د هغه امریکایي په موندنه کې مرسته وکړي چې په دغه هیواد کې ورک شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې واشنگتن د ایران له نوي ولسمشر حسن روحاني څخه چې تر پخواني ولسمشر معتدل ښکاري په دې برخه کې محترمانه غوښتنه کړې ده. څېړونکي وایي د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدینژاد ته چې په همدې برخه کې کوم وړاندیزونه امریکا کړي وو د هغوی الفاظ سخت وو. رابرټ لیسن د 2001 کال په مارچ کې د ایران له کیش ټاپو څخه ورک شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر حکمتي چې پخوای د امریکا په سمندري ځواکونو کې کار کاوه د 2011 کال له اګست را پدې خواني ول شوی او واشنگتن وایي چې پر د جاسوسۍ ناسم تورونه پورې شوې دي. سید عبدانی بیا د 2012 کال په سپتمبر کې د خپل مصحف په ارتباط نیول شوی او د رپورټونو لمخي د ایران په زندان کې وحل شوی ټکول شوی دی. د روسیا او پاکستان چارواکي بنن په ماسکو کې د ستراتیژیکو همکاریو پر سر دوه ورځنۍ خبري پای ته ورسوي. رپورټونه وایي چې د پاکستان پلاوی به چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی مشي کوي د اقتصادي، سیاسي او پسیمیزو او نړیوالو امنیتي مسلو کې د سیاسي او پوځي همکاري په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. سیاسي کتونکي وایي دغه خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ له کلونو سړو اړیکو وروسته د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړي کېدو څرګندونه کوي. روسیه د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د پاکستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی او د دې هیواد په مرسته پاکستان د څارونکو په توګه د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړی دی. اسلام آباد هم د اسلامي هیوادونو د همکارۍ په سازمان کې د څارونکو په توګه د روسیې د غړیتوب د هڅو ملاتړ کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د روسیې لری ختیځ ته ولاړ او هغه سیمه یې ولیدل چې څلونو ځپلې ده. نن امور اوبلاست د سفر پر مهال ولادیمیر پوتین له سیمایزو بزګرانو سره وکتل او د ولایت له چارواکو سره وشغیده. پوتین هغوی ته ډاډ ورکړ چې د سیل له امله د ور اوشتو زیانونو تاوان به ورکړل شي. پوتین بیا وروسته د خبروفسک شار ته ورغی، هغه ځای ته چالته د امیور سین په زیاتېدو دی. اټکل کېږي چې تر یک شنبې به د سین اوبه دلته 78 سانتي متره لوړې شي. دغه سیل په تیرو یو سلو شلو کلونو کې تر بل هر وخت سخت سیل دی چې په روسیه کې بهېدلی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو. نن په کابل کې یو شمیر سیاسي لورو د انتخاباتو د چمتووالي لپاره د یو نوي ائتلاف د جوړېدو اعلان کړی دی. په دې اړه په ریپورت سربېره به مولدي خبر کو چې په فراه ولایت کې د دولت وسلوال مخالفانو د برید په ترڅ کې د لویې لارې 25 تنو پولیسو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره ټول تدابیر نیولی دي. په دې مسله هم ریپورټ لرو. په افغانستان کې د څارپنو اداره د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره له افغان حکومت غواړي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. دا مسله هم څېړو که وخت نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د ګوړې اچار 19 تنسي پروګرام هم د دې سات برخه ده. تاسو موږ غلا ساده راډیو نوري. په کابل کې نن د انتخاباتو د چمتووال لپاره یو شمیر سیاسي لوري د یو ائتلاف په جوړیدو سلا شول او وی ویل چې دوی به یو کاندیدان په نږدې راتلونکي کې خپل اړخه وړاندې کړي. دا چې په دې ائتلاف کې کومې ډلې او کوم ګوندونه راټول شوي دي او په کوم شرایطو یې خپلو کې ائتلاف کړي اسدالله الودین د دوی نننۍ غونډې ته ورغلی و، همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. الودین صاحب، خپرونې ته ستړی مشي. دغه نن چې څو ګوندونو په خپلو کې د انتخاباتو د چمتووالي لپاره د یو جوړجاړي اعلان کړی دی، اول دا په کوم نوم سره دوی ایتلاف کړی دی او د کومو اهدافو په خاطر سه ویل چې دوی څه غواړي؟
ډیره مننه ان صاحب، تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان انتخاباتي اتحاد په نوم دغه ائتلاف نن د شاندار مراسمو او د یوې لوی غونډې په ترڅ کې خپل موجودیت اعلان کړ. اعلان کړ په دې ائتلاف کې ډیر لس سیاسي ډلې غړیتوب لري چې عمده جمعیت اسلامي ده، وحدت اسلامي ده، جنبش ملي ده، اتحاد ګوند، جبهې ملي، روان دي سبس، حزب افغانستان نوین او د عدالت او توسعې ګوند. دوی نن یو نه هم
اوریدونکو ته د ګوندونو عموماً په افغانستان کې تر اشخاص ډیر مشهور نه وي، که بیا وروسته په خپل دغه معلوماتو کې پاره شخصیتونو چې دغه ګوندونو مشرکې
رازو په انسه په مسایلو حتما رازو. دوی نه مدایز هوکرلیک لاسلیک کړ په دغه کې اهداف خپل تشریح کړي وو. اهداف دا و چې د سیاسي نظام د جوړښت لپاره به بنسټیز اصلاحات راولي، د قومونو عادلانه مشارکت به په قدرت کې او همداشان د واک او قدرت عادلانه او متوازن ویش دی، او د ټولنیزو ستونزو حواري ته به د سرچینو پیدا کول دوی ویل چې په اولویتونو کې قرار لري. زمون کې ویل چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره به هڅې کوي. په دې هوکرلیک که زین نور موارد ته هم اشاره شوی و چې ویلی و چې هغه کاندید او مرستیالان چې دوی د انتخاباتو لپاره وړاندې کوي هغه باید له اساسي قانون سره برابر وي. دا چې دوی ویل نور ګوندونو سره به هم دوی اړیکې دوام ولري او هڅه وکړي چې هغوی ته هم په دغه ائتلاف کې د غړیتوب زمینه برابر کړي. کوم مطرح څیرو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې دلته ګډون کړی و، هغه د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله و، د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود و، د جمعیت موقت مشر صلاح الدین ربانی و، د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم، د روان سبز مشر امرالله صالح، د وحدت اسلامي مشر محمد محقق او د بلخ والي عطا محمد نور و.
مخکې د دوی د غونډو او ناستو ولاړو په اړه د یو بل په کورونو کې موږ رپورټونه لرل او په رسنیو کې هم په دې اړه رپورټونه خپاره شوي وو. په دې کې مخکې یو شمېر حکومت پلوه کسان هم تر سترګو کېدل. په دې وروستۍ پریکړه کې لکه علي احمد جلالي، زلمی خلیلزاد او نور په وروستۍ پریکړه کې دغه کسان هم ورسره وو کنه؟
نه خیر، دغه دوه ورځې کومې غونډې چې وشوې، لومړۍ غونډه د جنرال عبدالرشید دوستم په کور کې وه دوه شپې وړاندې، او بیا یوه شپه وړاندې د محمد محقق په کور کې وه. هلته زلمی خلیلزاد، علي احمد جلالي، قیوم کرزي او حنیف اتمر هم ګډون درلوده. اما په نننۍ غونډه کې دغه کسان تر سترګو کېدل. دوی ویل چې زلمی خلیلزاد او قیوم کرزي، یعنی حکومت پلوه کسانو د ورتګ ژمنه کړې وه، خو هغوی رانغلل. حتی ویل چې زموږ د بلخ والي عطا محمد نور سره خبرې وکړې، هغه ویل چې دغه حکومت پلوه کسان ویلي چې موږ ګډون هم ونه کړو، د ځان لخوا به یو اعلامیه تاسو درواسته، اما نه اعلامیه راغله او نه هم دغه کسانو په دغه غونډه کې ګډون کړی و. خو دوی ویلي چې د او نور ګوندونو ته زموږ د مذاکرو دروازې وازی دي، کولای شي راسي موږ سره په دې هغه کې غړیتوب وکړي، په دې ائتلاف کې غړیتوب واخلي. او ویل چې په راتلونکو یوې هفته کې به یا دوه هفتو کې به د ځان لخوا مشخص کاندید او د کاندید مرستیالان د انتخاباتو لپاره معرفي کړي.
ډیره زیاته مننه کول دین صاحب. کور مو ودان په روانو خبرونو کې به په دې اړه تاسو نور معلومات هم واخلو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره یې ټول تدابیر نیولې. د دې کمیسیون چارواکو د پنځم په ورځ ساده رډیو ته ویل چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه کې به ټول قانوني شرایط په پام کې ونیول شي. نسیم شفق له کابل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د راتلونکو انتخاباتو د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه به په خپل ټاکلي وخت پیل شي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل وایي چې د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ به د سنبلې په 15مه پیل او له قانون سره سم به د میزان تر 14 نیټې دوام وکړي. خاغلی امرخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان باید ټول هغه شرایط پوره کړي چې په قانون کې راغلي دي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو لپاره دوه مهم شرطونه داسې بیان کړل:
په حدود به 100,000 نفر د هغوی د کارتونو شمیري، نمونه او همدارنګه یو مشخص فورم ورته ورکول کیږي. په حدود 2,000,000 افغانۍ هغوی باید ضمانت په شکل باندې ټاکنه خپلواک کمیسیون ته وسپاري. همدارنګه هغه تفصیلي معلومات دي چې خوشبختانه هغه تدابیر ټول تخنیکي لحاظه، لوجستیکي لحاظه او همدارنګه نور د کارمندانو لحاظه تکمیلي. امیدوار یو چې دغه پروسه په ټول افغانستان کې پیل شي.
ضیاءالحق امرخیل همداراز وویل چې د اساسي قانون له مخې په شرایطو برابر هر افغان کولی شي ځان کاندید او خپل رایه وکاروي. د وویل تر څو چې کوم کس د باصلاحیته محکمې لخوا په کوم جرم نوي تورن شوی، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا به په انتخاباتو کې د ګډون لپاره هیڅ ډول مانع ورته نه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې د ولایتونو د نفوسو له مخې د ولایتي شوراګانو کاندیدان د 200 او 600 ترمنځ د حمایوي کارتونو کاپۍ باید دوی ته وسپاري او 20,000 افغانۍ د تضمین په توګه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راروانو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره له تخنیکی او لوجستیکی پلوه ټول سهولتونه برابر کړي او نړیوالې ټولنې ورسره په دې برخه کې د مالی مرستو ژمنه هم کړي. په عین حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د قانون پر اساس د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راروانو انتخاباتو ته تیاری ښه روان دی. د دې ارګان اجرایوي رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کاندیدانو لپاره د حمایوي کارتونو او نقدي تضمین د سارنې له درکه اندېښنه لري.
د دغه دوه مسلو د بررسۍ لپاره ضرور ده چې کمیسیون لازم ظرفیت ولري، مخصوصا کارتونه د دې معلومول چې دا جعلي نه وسی، تکراری نه وسی، واقعي وسی، چا چې امضا کړی دا کارت ورکړی دی رښتینی سړی دی که غیر واقعي دی. د دې معلومول لپاره ضرور ده چې کمیسیون واضح کړي چې څه طرزالعمل لري، څه میکانیزم لري. دغه ډیر مهم دی.
ټاکل شوی په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1393 عمل مریض کال په حمل میاشت کې تر سره شي، خو یو شمیر سړونکو اندېښنه لري چې د افغانستان په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او تیرو انتخاباتو ته په پام خای چې په روانو انتخاباتو کې هم تقلب او درغلي ډېری زیاتې وي. د دې ترڅنګ د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لخوا د انتخاباتي کمپاینونو پر مخ وړل بل مسأله ده چې د ځینو کتونکو لخوا ورته ګوتنیول کیږي. دوی وایي دا بیرشته چې کاندیدان ونتوانیږي د کمپاینونو پر مهال خپل کاري پلانونه په سم ډول خلکو ته تشریح کړي.
و موردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګان د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره یې ټول تدابیر نیولی دي. تر دې مخکې مو رپورټ درلود چې په کابل کې نن د افغانستان د انتخاباتي اتحاد په نوم باندې یو ائتلاف د جوړېدو اعلان کړی دی. د دې ائتلاف د جوړېدو لپاره له څو ورځو راهیسې خبرې اترې روانې وي. په دې خبرو اترو کې د حق او عدالت ګوند هم برخه لرله، خو د ائتلاف د اعلان په ورځ باندې دا ګوند نه و او په دې ائتلاف کې شامل نه دی. د دې ګوند له یو غړي حمیدالله فاروقي سره زموږ همکار زبیر ژمن مرکه کړې ده. دا مرکه ورو
د حق او عدالت د ګوند ویاند حمید الله فاروقی نن د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو سیاسي ائتلاف جوړ سو چې ډاکټر عبدالله صلاح الدین ربانی، جنرال عبدالرشید دوستم، امر الله صالح، عطا محمد نور، محمد محقق، احمد ضیا مسعود او جن نور کسان او د هغوی حزبونه او ډلې پکې ګډون لري. دغه ائتلاف ته څنګه ارزوي؟ څومره د قوت لنګانه
ډیر مهرباني کوي. زه خوشاله یم چې دا روان دي دیموکراسي کې او د افغانستان دی سیاسی حالات او مخصوصا انتخابات په خپل باندې یو اوچت ګام چک شوی. زه دغه دوستان ته مبارکي وایم. دموکراسي خپل په هیڅ یو همکار دي دغه همکارانو چې په د احزاب او سیاسي ائتلافونو د همکاري شورا په درشل کې په مختلفو ملي مسایلو کې دغه دوستانو سره موږ همکاري درلوده. د دموکراسي اعتقاد دی چې د افغانستان دغه تاریخي پړه او دغه سیاسي حالات حکم کوي چې افغانان په یو ملي بحث او یو ملي اجنډا او ملي فکر سره باید د افغانستان ملي منافع او د افغانستان ملي ارزوګانې او ملي ارزښتو ته په نظر کې نیول سره باید دغه بحثو ته سره را داخل شي.
یعنی فاروقی صاحب، آیا حق و عدالت ګوند هم د دې یو غړی دی د ائتلاف او څنګه؟
نه نه، د حق و عدالت ګوند په دې ائتلاف کې شامل نه دی، مګر هغه د همکاري شورا چې د یو وسیع سیفتي سیاسي اعزاب او سیاسي حلقات او سیاسي شخصیتونو د وحدت او د تجمع زمینه برابرې کړې وي. د حق او عدالت ګوند په هغه کې افتخار دی عضویت لري او
موږ همکاري ته دوام ورکوو. پخوا به داسې ویل کېدل چې د همکاري شورا چې د ګوندونو ده هغه شل یا درویشت ګوندونه او ائتلافونه پکې دي، هغه به کوشش وکړي چې یو کاندید باندې موافقه پکې وشي. نو اوس دوی د دې شورا نه بهر یو ائتلاف جوړ کړو، په دې معنی چې هغه د همکاري شورا نور له منځه تللې؟
زه فکر نه کوم چې هغه همکاري شورا له منځه تللی. موږ امیدواره یو چې موږ وتوانیږو چې د هغه اهدافو چې هغه شورا درلوده چې هغه کې متعدد اهداف وو چې یو پکې دغه هدف وو د هغو متعددو اهدافو چې هغه ټول ملي اهداف دي او د افغانستان د ملي مسالې او د ملي ګټو پر بنا باندې ولاړ اهداف دي دغه اهداف ترسره کول د لپاره نه تنها دغه همکارانو چې نن په دغه ائتلاف کې سره شامل شوي مګر نور هغه احزاب او محترم احزاب او شخصیتونه چې په دې ائتلاف په دې شورا کې سره شامل دي او نور سیاسي ګوندونه چې د افغانستان پر مسالې باندې فکر کوي د افغانستان د دیموکراتیک ارزښتونو پر 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 حالات باندې هغه علاقه مندي لري د همکاري د شورا د تداوم لپاره د غیری پراختیا لپاره او د غیری مؤثره او اغیزناکه عمل کردو لپاره اوچت ګامونه اوچت کی
او فارقي سه بل پختنه ده چې تاسو د ګوند د سیاسي کمیټې مشر محمد حنیف اتمر هم په څو غونډو کې د ائتلاف د جوړیدو په غونډه کې موجود د بحثونو لپاره آیا کوم نتیجې ته سره ونه رسیدلې او څنګه
په یو غونډه کې جناب اتمر صاحب تاسو یو سیاسي شخصیت البته اشتراک کړو په دعوت کې چې د جنرال صاحب دوستوم په کور کې وو مګر هلته کوم خاصه مسلې نه مطرح شوې چې پوهه کې دوی توافق وکړي د توافق بحثونه د مطرح شي مګر هلته د خبرې په سیاسي حالت افغانستان باندې شوی مګر په دغه ائتلاف کې په دې خاطر چې موږ پروګرام متفاوت پروګرام دی او موږ په مختلف بحثو باندې سره کار کوو په دې خاطر دغه ائتلاف ته نه شامل شوی او موږ په هغه خپل پخوانی تعهدات او چې همکاري شورا سره لرو په هغه تعهدات باندې ولاړ یو
فکر نه کوي چې خای په دې ائتلاف کې ځینې داسې کسان هم چې هغه په جنگي جنایتونو کې لاس ولري نو په داسې حالت کې تاسو ویل شي چې یو ملي اجنډا لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه د ائتلاف یا هر بل ائتلاف چې په هغه کې داسې کسان موجود وي هغه رامنځته کی
زه فکر کوم چې دا په د افغانستان ولس ته پریدو چې د افغانستان ولس او د افغانستان تاریخ سره رقم په وباني قضاوت کې زه یقین لرم هغه کسان چې د افغانستان د خلکو د مسالې او منافعو پر ضد باندې عمل کړي د افغانستان د خلکو حمایت به ورسره نه وي او دغه شخصیتونه به د ملت اعتماد ترلاسه نه کړي زه خپل شخصي په وباني کوم قضاوت نه لرم
دا حق او عدالت د ګوند ویاند حمید الله فاروقی و چې تاسو ورسره په کابل کې د نوې ائتلاف د افغانستان د انتخاباتي اتحاد په نوم باندې د نوې ائتلاف د جوړیدو په اړه مرکه ورېده د ویل چې د دوی ګوند یعنی د حق او عدالت ګوند په دې ائتلاف کې شامل نه دي تاسو موږ غلا زده یې راړیو نه غري
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
درنو دوستانو د افغانستان د ولسمشري ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر نشټې کېدو سره په ټول افغانستان کې د نامنو یو ترڅنګ انتخاباتي منډه ترډې او چمتووالي هم په یو ډول روان دي په دې اړه دوه نور ریپورټونه هم لرو خو مخکې لاغې چې غیر ریپورټونه تور شو د فرا ولایت نه یو را رسیدلی ریپورت وایي چې په فرا ولایت کې وسلوالو کسانو په یو برید کې د لوی لارې 15 تنه پولیس وژلې دي او یو شمېر نورې ټپیان کړې دي امنیتي چارواکي وایي چې په خطر ورځ هغه مال رامنځته شو چې د لوی لارې پولیس په غزم بوختو نور حل سیمې زموږ خبريال احمد شافت راتراکي
دا جګړه د فراوله د بلبلوک او ګلستان ولسوالیو ترمنځ د هرات قندهار پر لوی لار شوې چې پکښې 15 تنه پولیس وژل شوې لس تنه ټپیان او تلور رنجر هم وژل شوې دي د فراوله د والی ویان او د رحمان ژوندې وای چې پیښه تیر ورځ نه وخته هغه مهال رامنځته شوې چې د شهر پولیس په غزمه بوخت او د وسلوال مخالفان د کمین سره مخامخ شوې دي د والی ویان وای چې په وژل شوو کسانو کې د شهر د کنډک رئیس ارکان هم شامل دي د والی د ویان په خبره په جګړه کې دولت وسلوال مخالفان ته هم مرګ جو بلاوشت خو دوی تر اوسه دیاړ معلومات نه لري د دولت وسوال مخالفان دغه پیش پر غاړه اخیستی ده په دې وروستیو کې د بلبل کولسوالی او په دغه ولسوالی کې پرته د قندهار هرات لوی لار نام نه شوی او هر ورځ پکښې د نامنی پیش تر سره کیږي
په افغانستان کې د څارې ادارې د انتخاباتو لاره نږدې کېدو سره له افغان حکومت غواړي چې د اداري فساد مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د ادارې مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په جوړې شوې غونډه کې وویل چې افغان حکومت اوس مهال خپل ټول پام له امریکا سره امنیتي سند د سولې پروسې او راتلونکي انتخاباتو ته اړولی. نور حال مرسیه احمد زیرا کوي.
په افغانستان کې د سر سازمان خبرداری ورکوي چې تر راتلونکو انتخاباتو پورې به اداري فساد لا زیات شي. دا سازمان اندېښنه لري چې په اداري فساد ځینې تورن دولتي چارواکي په دې هڅه کې دي چې دوسیې ونه څېړل شي. د سر سازمان مشر عبدالجلیل بینش د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د اداري فساد له امله اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د روان کال په وروستیو دریو میاشتو کې افغان حکومت مدني ټولنو او رسنیو اداري فساد له پامه غورځولی دی.
نشانه‌های موجود است د دورې انتقال کې ممکن فساد
د انتقال د بهیر په اړه ځینې نشې موجود دي چې ممکن په دې وخت کې اداري فساد زیات شي، ځکه اوس مهال افغان حکومت په نور مسایل مصروف دی، لکه د امنیت مسله، له طالبان سره د سولې خبرې، انتخابات، سیاسي ډلې هم د ائتلافونو په جوړولو بوخت دي، او په همدې ډول رسنۍ او نور مدني سازمانونه هم مصروف دي. یعنې زموږ اندېښنې دا دي چې د فساد بحث له پامه غورځېدلی دی.
بحث فساد فراموش شو، نگرانی اصلي مهمه موضوع است.
د ښاغلي بینش په خبره تیر کال د ټوکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د سلورو کلونو لپاره د سباندې 14 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د وویل چې نړیوالې ټولنې د دغو مرستو په بدل کې له افغان حکومت غوښتي وو چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي، سم او شفاف انتخابات ترسره کړي او قانون په بشپړ ډول عملي کړي. همدارنګه ښاغلی بینش وایي که چیرې دا ځل افغانستان د اداري فساد په لمنځوړلو کې پاتې راشي، نو ښایي اسکله نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره مرسته ونه کړي. د سر سازمان وویل چې له دې وړاندې ناروی هم ویلي وو که چیرې افغان حکومت خپلې ژمنې عملي نه کړي، نو دوی به خپلې مرستې له افغانستان سره بندې کړي. په ورته وخت کې د مدني ټولنې غړي هم په دې باور دي چې یو شمېر مفسد کسان د دولت په لوړو څوکیو کې دندې لري او دوی نه غواړي چې تر راتلونکو انتخاباتو نمونه او دوسی افشاشی. په عین وخت کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د ستراتیژي د سر د عالی اداري ویاند نادر محسنی هم تاییدوي چې افغان حکومت په تیرو 12 کلونو کې په جدي توګه له فساد سره مبارزه نه ده کړې.
متاسفانه در افغانستان چی در یخصان
په افغانستان کې له بدمرغه په دې وروستي کال او د فعلي حکومت له تاسیس څخه موږ واقعا په دې برخه کې بریالي نه یو. موږ تل خپل ژغ د اداري فساد په اړه اوچت کړی. په دې برخه کې اړوند ادارې چې په افغانستان کې له فساد سره مبارزه کوي تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري.
نادر محسنی وایي چې اوس هم په افغانستان کې قانون په شتمنو کسانو پوره نه عملي کیږي.
دوستانو و موردل چې په افغانستان کې د څارې ادارې د انتخاباتو رانګدي کې دوسر افغان حکومت غواړي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره چې اقدامات وکړي. خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیايي ادارې یا USAID په مالی مرسته لزګونو خصوصا د سوداګرۍ په برخه کې زده کړې ورکړل شوې دي. په دې اړه له کابل نه چې صفایي رپورټ اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیايي ادارې یا USAID چارواکي ژمنه کوي چې د خزو د کاري ظرفیتونو د لوړولو او هغوی ته د سوداګرۍ د زده کړو په برخو کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. په همدې اړه د خزو چارو وزارت د اتصالاتو مخابراتي شبکې لخوا د USAID په مالی مرسته یو پروژه دوام لري چې د سې شنبه په ورځ 115 کسانو ته د فراغت سندونه ورکړل. په کابل کې د USAID ادارې یه وی چارواکی چې دی ډیل وویل چې دا اداره به په اوږد مهاله توګه د خزو د ظرفیت لوړونې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. USAID له تیرو 12 کلونو راهیسې د اقتصادي پراختیا په برخه کې همکار وو او ژمنه کوي چې خپلو همکاریو ته به دوام ورکوو. د افغانستان ښځې په تیرو 10 کلونو کې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. د مثال په ډول ښوونه، صحت او نور بیلابیلې برخې. اقتصادي پراختیا او دې هدف ته د رسیدو لپاره د ښځو له همکاري او پرته ممکن نه دی. د دوی په وینا دغه پروګرام به د لسو میاشتو لپاره په کابل کې دوام وکړي او 1500 ښځې به په بیلابیلو برخو کې زده کړې ترلاسه کړي. د دې پروګرام له مخې به ښځو ته د کار پیدا کولو، حقونو او سوداګرۍ په برخه کې زده کړې ورکړل شي. د اتصالاتو مخابراتي شرکت د مسؤلینو په وینا له دغو 1500 ښځو څخه چې په یو کال کې به وروزل شي شاوخوا 1000 تنو ته به وظیفې ورکړي. د یاد ښوونیز پروګرام اکثره ګډونوالې له 12 ټولګي څخه فارغانې دي چې له دې پروګرام څخه خوښي څرګندوي.
زما نوم مینا صفا ده. په دې څو ورځو کې چې موږ ټریننګ ولیدو، په دې برخه کې موږ زیاتره تجارت درسونه ولولو او هم د ایمواله په باره کې ډیر زیات معلومات موږ حاصل کړل. دې څخه اوس کولای شم چې ان شاء الله کچیر اقتصادي مالی می لکښ لوړ شو، کولای شم چې یو ځانته یو راکی تجارت شروع کړم. دې څخه ډیر زیات خوشاله یم او راضی یم. خو زه غواړم چې نور هم داسې کارونه ادامه ولري او د خزو په باره کې ډیر زیات پروګرامونه سرته ورسیږي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسیدلو 2:30 بجو ته احمد شیبر درته د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړي.
د افغان حکومت د جنو سیاسي مخالفانو لخوا نن د افغانستان د انتخاباتي اتحاد په نوم د یو ائتلاف د موجودیت اعلان وشو. عبدالله عبدالله، عطا محمد نور، جنرال دوستم، محمد محقق او امرالله صالح د دغه ائتلاف له مهمو مشرانو څخه دي. د روزګان چارواکي وایي د غیر مسؤوله وسلوال قمندان حکیم شجاعي چې په سیمه کې د ملکي خلکو په وژنه تورن دی، د نیولو لپاره عملیات روان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنه به د سنبلې له 15مې پیل شي او د میزان تر 14مې به دوام وکړي. د روسیې یو جګپوړي چارواکي وویل په سوریه کې د پوځي مداخلې غوښتنه د ملګرو ملتونو منشور ته یو ښکاره ازمایش دی. په هند کې پولیسو د هندي مجاهدینو د ډلې یو مؤسس ونیو. د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا له تهران وغوښتل چې هغه دوه امریکایان چې له اوږدې مودې راهیسې په ایران کې بندیان دي خوشې کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د روسیې لرې ختیځ ته ولاړ او هغه سیمه یې ولیدله چې سیلونو ځپلې ده.
دوستانو تاسو موږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. که څه هم پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر د نتایجو په اړه خپل ولسمشر حامد کرزي او افغان چارواکي ډیر څه نه وایي، خو په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن څرګندونه کړې ده. ویلې دي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي سفر ډیر ګټور و. دوی ویلې دي چې پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. ریاض مساخیل په دې اړه له اسلام آباد رپورټ راکړي.
اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري وینا وا، پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو وروسته د کم یو افغان چارواکي د پاکستان لومبه سفر وو. نوموړي د دورا ډیرا ګټور او ګرځول، خو د مولا برادر او قطر کې د افغان طالبانو د دفتر په حق لید تفصيلات ورکول نه ډډه وکړه. د وینا وا
افغانستان کې صدر حامد کرزي کا دورا پاکستان بڑا خوشگوار رہا.
د افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان دورا ډیره خوا او د دې اندازه تاسو داسې لګولې شي چې هغه کې یو ورځ اضافه وکړي شو. د دې دوران په مختلفو چارو خبرې وشوي او د پاکستان د موقف دی چې د افغانستان د امن او ثبات لپاره زموږ نه چې سهم کېدې شي هغه بکو. تر څو چې تاسو د مولا برادر خبره کوي یا د قطر د طالبانو دفتر بل ځای ته د وړو خبره ده، ما ته په دې اړه معلومات نشته. فلحال د پاکستان لخوا پالیسی دا ده چې د مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوتلو کې موږ ته څه ګټور ښکاري هغه بکو.
ویان زیاته کړه چې هندوستان سره ښه تعلقات غواړي او د دې مقصد دپاره د دواړو ملکونو ترمنځ په مختلفو سطحو مذاکرات روان دي. دی وایي
پاکستان اینڈ انڈیا آر انگیجڈ ان ٹریک ٹو ڈپلومیسی.
پاکستان او هند په ٹریک ٹو ڈپلومیسی کې لګیا دي او د دواړو ملکونو پوائنٹ پرسنز دغه لړکی ملاقاتونه هم کړی دي. مونږ فکر کوو چې د دې ملاقاتونو سره به د اعلی پای ملاقاتونو ته لار هوار شي او په هغه کې کېدی شي چې په هغه چارو خبرې وشي چې ورته ډیر زیات ضرورت دی او ورسره به د دواړو ملکونو تعلقات ښه شي.
د شام په حق له د یوې پښتنې په جواب کې ویان وې پاکستان دغلطه د طاقت د استعمال خلاف خلاف دی او غواړي چې د شام سیاسي مشروالي د خبرو اترو د لار په خپل د مسلې حل ولټوي.
پاکستان ته شام کې پروان وژنو باندې ژور اندېښنه ده. دې کې په زرګونو کسان مړه او ژوبل شوي دي. پاکستان په ټولو ډلو غږ کړی دی چې د صبر او زغم نه دی کار واخلي او د خبرو اترو د لارې دی د مسلې حل ولټوي. پاکستان په دې هم یقین لري چې د شام د خپلواکۍ او سلامتۍ خیال دی وساتلی شي او د کیمیایي وسلو د استعمال په لټنو دپاره د ملګري ملتونو ډله کار کوي. نو پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې د څه قسمه جلد بازۍ د فیصلې نه وړاندې دی د حقیقت مخې ته راتلو انتظار وکړی شي.
د پاکستان او روس ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په هکله د یو تپوس په ځواب کې د اعزاز احمد چودھری وینا وه. د پاکستان خارجه سیکرتر ماسکو کې شوي مذاکراتو کې د پاکستان نمائندگی کړې ده او دې سره بعد د دواړو ملکونو ترمنځ په دفاعي سیاسي معاشي څانګو او خپلمنځي تعلقاتو ښه کېدو کې مرسته ترلاسه شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تازه، دقیق او بے طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل تیر انتخاباتو درې میاشتې وروسته پرون د ایالتي اسمبلی د غړیتوب لوړه وکړه. نوموړي وویل چې د اسمبلی غړي باید د پاکستان په شمول د بلوچستان د وفادارۍ لوړه هم وکړي. بل لور ته د بلوچستان د ایالتي اسمبلی په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر ویلي چې که پاکستان په نورو هیوادونو کې لاسوهنه بند نه کړي په پاکستان کې به هم حالات ښه نه شي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل راکړي.
د سپینډر بلوچ ملتپال سیاستوال سردار عطاولا منګل زوی د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د مې پر 18 نیټه د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې د درغلي شکایت کاوه چې وایي د ګوند کاندیدان یې په لوی لاس ناکام کړای سول. په انتخاباتو کې یوازې سردار اختر منګل او د ګوند یو بل غړی ایالتي اسمبلی ته کامیاب شوی وو، خو د ایالتي اسمبلی د غړیتوب په اړه یې پرېکړه نه وکړې. پرون یې تر درې میاشتنۍ ځنډ وروسته د اسمبلی په غونډه کې د خپل غړیتوب لوړه وکړه. سردار اختر منګل چې ګوند یې تر اوږده ځنډ وروسته بیا پارلماني سیاست ته مخه کړه، د اسمبلۍ غونډې ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل چې په دې هیله یې د اسمبلۍ د غړیتوب لوړه وکړه چې وایي د هغو خلکو ارمانونه او غوښتنې به پوره کوي چې دوی ته یې رایه ورکړې ده. آیا موږ د اسمبلۍ ټولو غړیو زما په شمول چې په دې خاوره کې پیدا شوي یو، په کې مروبه او په کې شخیږو، به آیا موږ کله د دې خاورې د وفاداری لوړه کړې ده؟ نه، ځکه موږ چې د دې خاورې د وفاداری لوړه کوو نو پر موږ د غداری تور ولګیږي. نو چې موږ د دې خاورې وفادار ونه اوسو، د پاکستان وفاداری به څنګه وکړو؟ لومړی به موږ له دې خاورې سره وفا کوو. اختر منګل وویل بلوچستان جنت خو اوس په دوزخ بدل شوی دی او د هیچا ژوند پکې خوندي نه دی. د وویل بلوچستان د هغو مشرانو د قربانیو له امله بلوچستان دی چې د غداری په تور ووژل سول. وایي موږ به د هغوی ارمانونو ته په پام سره له بلوچستان سره د وفاداری لوړه کوو. موږ به د هغو شهیدانو پر لاره ځو چې د خپل ژوند قربانۍ ورکړي او د دوی په سبب نن بلوچستان بلوچستان دی. نن بلوچستان سره له دې چې په ځنځیرونو کې ښکېل دی، د میندو او خویندو له سرونو یې پړونې اخیستل کېږي، عزتونه یې لوټېږي، خو نن هم که د نړۍ په نقشه کې د بلوچستان نوم سته، نو دا د هماغو شهیدانو د قربانیو نتیجه ده. زه د نواب اکبر خان بکټي، حبیب جالب، د نواب نوروز خان او د هغه د ملګرو شهادتونه نسم هېرولی او داسې د بې شمېره نامعلومو سرتېرو چې د بلوچستان لپاره یې سرونه ورکړل، موږ به د هغوی د وینو پر څاڅکو لوړه کوو. بیا موږ د دې خاورې وفادار کېدای سو. په ایالتي حکومت کې شاملو ګوندونو او اپوزیسیون ګوندونو د سردار اختر منګل او د هغه د ګوند د یو بل غړي هرکلی وکړ. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ په خپله وینا کې وویل چې د بلوچستان ټولې ستونزې په ګډه له سوله ییزې لارې د مذاکراتو په وسیله هوارو. زه چې څومره تجربه لرم، د بلوچستان ځانګړیو حالاتو ته په پام سره به موږ د زور او ځواک د ستراتیژۍ پر ځای له مرکزي حکومت، پوځ او استخباراتو سره تر سلا مشورو وروسته د خبرو اترو ستراتیژي خپلوو. د اسمبلی په غونډه کې وویل سول چې د بلوچستان د امنیتي حالاتو د خرابوالي کورنۍ او بهرني دواړه عوامل باید په پام کې ونیول سي او نور داسې ستراتیژي جوړې نه سي چې دا ایالت نور هم د بربادۍ پر لور لاړ سي. په ایالتي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر ډاکټر حمید اڅکزي وویل پاکستان نور باید په څنګلوریو هیوادونو کې د لاسوهنې خوبونه پرېږدي. که موږ خپل د قبله لورې سم نکړو چې موږ بل افغانستان خپل پنځم ایالت جوړو یا بل اسوهنه پکې کوو، کله دې کار ته بګار نه سنو په پاکستان کې به هم همدا بد ورځ وي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند شامل دي، او احتمال شته چې بلوچستان نېشنل ګوند هم په ایالتي حکومت کې شامل کړي. خو تر درې میاشتو وروسته لا هم د ایالتي حکومت کابینه نه ده جوړه سوې، چې له امله یې د ایالت په اکثرو چارو کې ځنډ او خنډ رامنځته سوی دی.
باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
د خوست ولایت یو د ټولنیزو سازمانونو غړو د مدني ټولنې فعالان وایي چې خوستوال په یو غږ پراتونکو انتخاباتو کې له هغه کاندید څخه ملاتړ کوي چې له یوې خوا افغانستان لشته کړکۍ چې روبس یو بل لور ته د یاد ولایت علمي او اکاډمیکو شخصیتونو ته د حکومت په جوړښت کې رښتینې ونډه ورکړي. نجیب الله لوخیل په اړه له خوست رپورټ راکړي.
د خوست ولایت یو شمېر مخور شخصیتونه، رون اندی د مدني ټولنې فعالان او د ټولنیزو سازمانونو غړي وایي چې په تیرو یوولسو کلونو کې د حکومت په جوړښت کې د خوست ولایت علمي او اکاډمیکو کدرونو، ټولنیزو شخصیتونو، سیاستوالو او رون اندو ته پوره ونډه نه ده ورکړل شوې او له همدې عمله خوستوال مایوسه او ناهیلي شوي دي. دوی زیاتوله چې په راتلونکي کې د ټاکنو په ګډون په ټولو ملي بهیرونو کې د خوست ولایت د خلکو ونډه په پراخېدو ده، خو د هغه واحد نوماند څخه به ملاتړ کوي چې دوی ته د دې ولایت په تناسب د نظام په جوړښت کې ونډه ورکړي. لیکوال او ژورنالیست الحاج سخی سرور میاخیل په خپلو خبرو کې وویل چې د تیرو ټاکنو د پایلو څخه خلک ناخوښه دي، نو که چیرې خلک په خپل منځ کې اولاس نه شي حالات نور هم خرابېږي. له همدې کبله ټول خلک باید واحد کاندید ته رایه ورکړي.
راتلونکي ټاکنې دا چې وخت ورځ نه بل تر نږدې کېدونکی دی، د تیرو څخه په تجربو اخیستنې سره موږ باید داسې یو واحد کاندید ته رایه ورکړو چې هغه واقعا د ولسونو دپاره د درد دوا شي. په تیرو نظامونو کې ولیدل چې تر اوسه پورې موږ تا دی ولی په صفات باندې یو څوک په نظام کې نه لرو چې نه لرو د دې نه معلومیږي چې کچرته متحد نشو نو فکر کوم چې زموږ حالت به نورم خرابېږي. نو واحد کاندید باید ټول قومونه ژمنه وسیږي او بلاخره په دې باندې توافق وکړي چې دا د یو قوم نه بلکې د ټول خوست کاندید هغه ته رایه ورکړي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی وویل چې دوی هوډ لري د واحد کاندید ملاتړ لپاره د ټول خلکو تایید او توافق ترلاسه کړي.
خوست کې مدني ټولنې او ټولو مغزتونو دغه یله دا چې د دوی ډیر زر په واحد کاندید باندې کار وکړي، ځکه د بیا رغورې، د امن او د ښوونې او روزنې په دغو ټولو برخو کې چې څومره کار شوی دی هغه د ولس لپاره د قناعت وړ نه دی او د خوست ټولنه له دې ناراضه ده.
د سیاسي چارو کارپوه یوسف انتظار وایي چې خلک باید دا ځل په ټاکنو کې تېروتنې ونه کړي، بلکې یو داسې شخص ته خپلې رایې وکاروي چې هغه هېواد له شته کړکېچ څخه یو سالم چاپېریال ته راوباسي.
یو واحد محور باید راټول شو او داسې یو کاندید پیدا کړو چې څو چې وکړي شي په راتلونکي کې د هېواد او خلکو د ارادې مظهر هم تمثیل کړي او وکولی شي چې هېواد په نسبي ډول د اوسني بحران او کړکېچ نه یو سالم چاپېریال ته راوسي.
د خوست ولایتي شورا وکیل داود شابکینزوی ویل په نوي حکومت کې د خوستوالو د کارنده ونډې لپاره د دوی په انسجام او راغونډولو پیل کړی دی.
د خوست هغه شخصیتونه چې مثلا موږ لرو هغه باید په داسې ساحاتو کې نصب کړی شي تر څو د خوست ولسونو لپاره، بلخص د افغانستان لپاره، د مصدر خدمت وګرځي. نو په دې راستا کې موږ په کامله معنا اتحاد لرو، اتفاق لرو او په دې باندې کار کوو چې باید د خلکو ولسونو هغه غوښتنې را منسجم کړو.
د یادونې وړ ده د خوست ولایت ټولنې مخکښ قشر داسې مهال د سیاسي ملاتړ په شرط د نوي حکومت او د ولسمشرۍ د واحد نوماند څخه خپلې غوښتنې په ډاګه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د راتلونکو ټاکنو او پر محدودو نوماندانو د یو ټولیز توافق لپاره یو شمېر هڅې او کوښښونه پیل شوي دي.
ا
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د غزنفر ګروپ شرکت لخوا د وما او نیمه خامو نفتي موادو د ارزیابۍ په هدف یو پلاوی ټاکلی. د هغه احکامو له مخې چې د افغان ولسمشر دوه مرستیال لخوا صادر شوي، د یاد شرکت لخوا له بهر څخه د هر ډول وما او نیمه خامو نفتي مواد واردول پر دې شرکت د لګېدلو تورونو تر سپینوي منع اعلان شوي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې اورو.
د غزنفر ګروپ شرکت د نفتي موادو د تصفیه مسلونو د یو شمېر هغو کسانو اعتراضونه چې وایي دا شرکت د تیلو د تصفیه کولو توان نه لري او ډول توتیا وبلله. دوی وایي چې د دې ډول توتیو جوړول په افغانستان کې د پانګه اچوونکو پر فعالیت منفي اغېز کوي. هغوی ونه وایي چې څوک یا کومې ډلې غواړي چې د دوی د کارونو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. د غزنفر ګروپ شرکت د نفتي موادو د تصفیه اجرایي رئیس حاجي اسماعیل غزنفر د یا شرکت په وړاندې د راپورت سوی دعوا او انتقادونو پر ردولو سره د حکومت لخوا د یادې قضیې د ارزیابۍ لپاره د پلاوی د ټاکلو هرکلی وکړ. خو ښاغلی غزنفر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شبه دا وایي چې په دې پلاوی کې د سوداګرو استازي شامل نه وای.
د کمیسیون راتګ او کنټرول ښه خبره ده. د لومړي ځل لپاره زموږ فابریکې ته د ولسمشرۍ ماڼۍ او وزیرانو شورا لخوا دوه ځله اجازه ورکول شوې ده. وروسته انجینران راغلل. د انجینرانو د ستاندر شعبه یې کنټرول کړه. تر هغې وروسته د فعالیت اجازه ورکول شوه. که چیرې بیا هم کومه ستونزه رامنځته شوې وي او کمیسیون استوی بد خبر نه ده، ولی زموږ د اجناسو درول زموږ په نظر ښه کار نه ده او زموږ لپاره دا ډیره جالبه ده چې په ټاکل شوی پلاوی کې یو تن هغه سوداګر هم شامل ده چې د نفتی موادو د سفیه د غیر معیاري کولو دا وایي کړی و. خو به دا وی چې په پلاوی کې ټول شامل کسان دولتي وي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ په حیرتان بندر کې د غزنفر ګروپ شرکت اومه او نیمه خامو نفتی موادو د کنټرول او څارنې په هدف د بیلابیل حکومتونو په اساس یو پلاوی ټاکلی دی. دغه احکام د ولسمشر کرزی د دوهم مرستیال کریم خلیل لخوا صادر شوی دی چې په هغه کې د یا شرکت لخوا له بهر څخه د هر ډول خامو نفتي مواد واردول د دې مسلې تر سپیناوي پورې منع اعلان شوی دی. د یا شرکت کارونو د ارزیابۍ په هدف ګمارل شوی پلاوی کې د دولتي او د یو نړیوال نفتي شرکت استاز تر څنګ یو افغان سوداګر هم شامل دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی غواړي چې دغه ارزیابۍ په شفاف او دقیق ډول ترسره شي. د سوداګرۍ خونی مرستیال خان جان الکوزی منی چې په هیواد کې د سوداګرو ترمنځ ناسم سیالي موجوده ده. هغه له سوداګرو وغوښتل چې ناسم رقابت ټول ته زیان رسوي او ورڅخه ډډه وکړي.
بېله شک افغانستان کې یوازې د سون مواد نه، بلکې په ټولو برخو کې ناسالم رقابتونه وجود لري. په مجموع کې ناسالم رقابت د صنعت، تجارت او په ځانګړي ډول د ملت، دولت او مصرفونکو په تاوان دي. د دولت عواید له منځه ځي. ناسالم رقابتونه زموږ عواید او خلکو ته زیان رسوي.
د غزنفر ګروپ شرکت افغانستان په شمال حیرتان کې د نفتي موادو د تصفیه کولو فابریکه لري. یو شمېر سوداګر وایي کوم نفتي مواد چې د یا شرکت لخوا واردېږي نیمه تصفیه کیږي او دغه شرکت یې په مکمل ډول د تصفیه کولو توان نه لري. دغه سوداګر هم دا ډول پر غزنفر شرکت تور لګوي چې بازار ته بې کیفیته تیل وړاندې کوي، چې د دوی په خبره دا کار له یوې خوا ټولو شرکتونو ته زیان رسوي او تر څنګ یې د هوا د ککړوالي لامل ګرځي. خو د غزنفر شرکت د نفتي موادو د تصفیه مسلین دا ډول خبرې او تورونه بیا اساسه بولي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو که غواړئ زموږ خبرونې، رپورټونه او مطالب په ټولنیزو شبکو کې پیدا کړئ نو د فیسبوک او ټویټر پاڼې موندلی شئ. دا چې د فیسبوک او ټویټر پاڼې مو څنګه په اسانۍ موندلی شئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. هلته نه یوازې دا چې زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې مومئ، همدارنګه کولی شئ چې زموږ نوي مطالب، رپورټونه، خبرونه، اونیس پروګرامونه واوري او همدارنګه زموږ مطالب ولولئ. ویډیوګانې هم لرو، عکسونه او متن سره. من نه درنه کوم چې تر دې ساته را سره وي. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اونیس پروګرام تر ازو د ګړې اچار.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړ
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام. د انتخاباتو خبرې بیا تودې شوي. ائتلافونه او اتحادونه د جوړېدو او رانېدو په حال کې دي. یو وای پلانی پلانی حزب ائتلاف را سره وکړ او یو غټه جبه مو جوړه کړه، خو پلانی پلانی بیا وایي چې دا داوی دروغ دي، موږ له چا سره نه یو یو ځای شوي. خو رښتیا خبره دا ده چې اور او اوبه کله هم نشي سره یو ځای کېدلی، او اوسنی ګوندونه او ډلې خو له یو بل سره دغسې دي لکه اور او اوبه چې سره یو ځای کوي، لیکن یو شی شته چې سره یو ځای شي، او هغه دی د راتلونکي دورې پر وخت اداري فساد. کیدای شي فساد ډیر سره نږدې کی، لکه اوس چې په یو ټغر سره کینولې دي. د خپرونې په پیل کې مو له وزیر صاحب سره په دوبۍ کې د اختر تیرولو په اکړه مرکه کړې ده، او ترې معلومه کړې مو ده چې د دوبۍ اختر څنګه وو.
وزیر صاحب څنګه وو په دوبۍ کې؟ مو اختر څنګه تیر شو؟
او ډیر ښه تیر شو. دوبۍ خو اوس داسې ده لکه د سړي خپل وطن چې وي، لکه خپل کلی چې وي، خو ډیر عصري او ډیر پرمختللی. باور وکړه چې بیرته راتلو ته د سړي زړه نه کیږي. ښکلی ودانۍ، د سمندر غاړه، د تفریح او ساتیری مختلف ځایونه، وسایل او امکانات، وایم ډیر عجیب ځای دی او ډیر زیات خدمت ورته شوی دی.
د اختر په ورځې کې مو هلته څه بوختیاوې درلودې؟
مختلفې بوختیاوې وې. د کنسرتونو لیدل، د کوچنیانو پارک ته د کوچنیانو بول، په کښتیو کې سپرېدل او نور ډیر کارونه.
یوازې وایي که نور څوک هم درسره وو؟
څو تنه نور وزیران، وکیلان، جنرالان، لوی قراردادیان، والیان، سوداګران او هنرمندان هم تللي وو، او یو بل مو په پارکونو، مارکیټونو، کنسرتونو او د ساعتیری په نورو ځایونو کې سره لیدل.
پرته له اختر تیرولو او ساتیری مو نور څه وکړل؟ یعنې هلته له میشتو هیوادوالو سره مو ملاقاتونه وشول که نه؟ د هیواد د پرمختګ او ترقۍ په اړوند مو څه فعالیتونه درلودل که نه؟
هلته میشت ډېر هیوادوال مې ولیدل چې په پارکونو او واټونو کې ګرځېدل، او پاتې شوه د هیواد د ترقۍ او پرمختګ اړوند د فعالیت خبره. نو یوه شیبه هم له دې نه غافله نه وم چې د هیواد د پرمختګ او ترقۍ فکر ونه کړم. هر ښه ودانۍ به مې چې ولیده، هر ښه پارک به مې چې ولیده، هر غټه کښتۍ به مې چې ولیده، آن هر ښه مارکیټ او دکان به مې چې ولیده، نو همدا ارمان به مې کاوه چې کاشکې دا زما وای، دا هر څه د ما په وطن کې وای. باور وکړه چې میرمنې او بچیانو مې هم همدا ارمانونه کول چې کاشکې کاشکې دوبۍ دمونږ وای.
نو تاسو خو هلته کورونه او شرکتونه هم لرئ؟
او خو موږ ویل چې ټوله دوبۍ دمونږ وای. انسان حریص موجود دی.
د کوم چارواکي چې تللي وو کومه ورځ سره کېناستئ چې د هیواد د ترقۍ، سولې او آبادۍ لپاره مشورې وکړئ؟
په دوبۍ کې دا خبرې چیرته کیږي؟ په دوبۍ کې له سړي نه ځان هېر وي، او ته د وطن خبرې کوې. د وطن غمونه همدې ته په وطن کې کوه. او بیا خو موږ هلته تللي وو د همدې لپاره چې د څه وخت لپاره د وطن دا مردار غم له زړه وباسو.
وزیر صاحب، په اختر کې خو مسافر خپل وطن او خپل کور ته راځي، او تاسو چارواکي ځانونه مسافر کوئ او دوبۍ ته ځئ، دا ولې؟
دا ته چې څه وایې، نو دا د ډېر پخوانی طرز فکر نتیجه ده، او ته پوهېږي چې اوس هر څه نوي شوي دي او بدل شوي دي. دوبۍ د موږ لپاره پردی نه ده، ځکه هلته مو خپل کورونه، خپل کاروبارونه مو دي. د نه نوي کلونو ویزه مو اخیستې ده. که رښتیا درته ووایم، نو موږ ځان دلته مسافر احساسو، او د همدې لپاره دلته مسافرانه لمونځ کوو.
نو خپلوان او اشنایان خو مو ټول همدلته وو؟
که رښتیا درته ووایم، نو موږ له همدغو خپلوانو اشنایانو نه تښتېدلي وو، له وکیلانو تښتېدلي وو.
ولی
ځکه د اختر په ورځ سړی نه دروازه بندولای شي او نه پټېدلای شي، او بیا خو ټولو خپلوانو آشنایانو او وکیلانو هم خپل عریضې همدغه اختر ته ساتلي وي چې د اختر مبارکۍ په پلمه راشي او خپل فرمایشونه راباندې ترسره کړي. له دوبۍ چې راغلم او پوښتنه مې وکړه نو تقریبا 215 تنه خو یوازې د پارلمان او ولایتي شورا غړي راغلي وو، او خدای خبر چې هر یوه به له ځانه سره څومره عریضې او فرمایشونه راوړي وو.
نو په دوبۍ کې د اختر تیرولو یو علت مو دا هم وو.
نو ته څه وایې چې موږ عیش ته تللي وو، د همدغو خلکو له عریضو تښتېدلي وو.
وزیر صاحب، نن سبا د دوبۍ ډېر جم جوش نه دی؟
هو، د مونږ د هیواد خو د سولې ډلې او استازي، د حکومت او دولت چارواکي، لوی قراردادیان او هنرمندان ټول په دوبۍ کې وي، او دوبۍ یې ښه ګرمه کړې ده.
د تلویزیونونو چلون کې تل دا هڅه کوي چې څنګه اعلانونه جذب کړي. نور نو که خبرونه د خلکو په ګټه وا او که په تاوان، غم یې نه کوي. لکه داسې بس ګوره، غوږونی سه د جلسه به پیل کو. نوره غلی سه، د نننۍ جلسې موضوع مو دا ده چې د سبا ګردي میز لپاره د باس څه موضوع وټاکو. مقصد مې دا ده چې یوه داسې کولنګي موضوع دی وي چې ښه پریمانه اعلانونه راجذب کړي، ځکه اوس خلک زیاتره سیاسي بحثونه خوښوي. خو د خلکو ایجاني کول د موږ مهارت دی چې باید ترسره یې کړو. له ګلۍ به یې پیل کړو. ګلۍ، کوم موضوع وټاکو؟
رئیس صاحب، که د ما منې نو د سولې موضوع به وټاکو، ځکه اوس سوله ډېر طرفداران لري.
دا پرېږده، خوښه مې نه سوه، ځکه چې د سولې خبرې اوس ډېرې دلچسپې نه دي، او بیا د سولې په خبرو کې هیجان او احساسات هم نه پارېږي. عادي او نرمه موضوع ده. سوله به راسي یا به رانه سي، که راغله داسې به اوسي او که رانغله داسې به اوسي، دا په درد نه لګېږي د تلویزیون لیدونکي او شرکتونه نه پاروي. حیدر خان، ته څه وایې؟
صاحب، زه وایم د اداري فساد موضوع به وټاکو. له اداري فساد خلک ډېر زیات متنفر دي، او د تلویزیون لیدونکي ډېر لاجر بولای سي.
حیدر خان، ایتان د دې موضوع مزه نسته. دوه کاله مخکې رښتیا هم چې دا بده موضوع نه وه، جذابیت یې درلود. اوس داسې زړه غوندې د خلکو له پامه غورځولې. نه فساد له منځه ځي او نه هم په دې وطن کې څوک د فساد له منځه وړلو اراده لري.
هغه د فساد ضد ادارې هم ټولې په فساد کې ډوبې شوې.
هو، فساد ته اوس یوازې خندلی سو، څوک راپارولی نه سي. ترخی، ته څه پکې وایې؟
اوس چې څوک په خپل کار او دنده کې فساد نه کوي، په هغه پورې ټول خاندي.
ترخی، خپل موضوع دی ونه ویله.
زه وایم چې یا د پوهنتون د کانکور او یا هم د زده کړو په موضوع کې جوړ کړو. څنګه ده؟
څه ووایم، دغه د کانکور مسله هم سولېدلې او له پامه لوېدلې موضوع ده، ځکه نه یې څوک علوي او نه یې هم د علولو کومه اراده لري. دا رنګه د زده کړو خبره هم ډېره دلچسپه او هیجاني موضوع نه ده. په خدای که یو شرکت ته اعلان راکړي، ځکه چې د شرکتونو والا خپله بې سواده او د تعلیم په باره کې بې تفاوته دي.
رئیس صاحب، د ځمکو د غصب موضوع څنګه ده؟
د ځمکو د غصب موضوع هم اور نه اخلي، اوس زړه سوی ده او څوک نه پسې ګرځي. یوه بله په زړه پورې موضوع پیدا کړه. دغه څو موضوعګانې هم کلکې نیولې دي، د خدای دپاره. دا څو کاله په همدغو باندې ګردي میزونه جوړوي. موضوعګانې خو پریمانه دي، ابتکار وکړه. څنګه سو، کومه نوې موضوع پیدا کړه؟
رئیس صاحب، موږ ته خو څه موضوع په نظر را نغله. شیطان مل نه را غواړی، هغه ډیر بلا سړی دی، دغسې کارونو ته یې ډیر ښه فکر رسیږي.
راوی غواړی
صاحب؟ خیریت خو دی؟ څه مو ویل؟
علاکه شیطان مل داده سبا گردی میز لپاره و دلچسپ موضوع پکار ده چه صاحب نظران باس ور باندې وکي. خو موضوع باید داسې دلچسپ او جانی وي چې پرایمانه اعلانونه را جذب کړي. زه خو وایم که موضوع ډیره په زړه پورې وي نو شرکتونه او کمپنۍ به مخکې له مخکې موږ سپانسر کړي.
دا څه خبره ده صاحب چې تاسې دومره ورته په فکر کې یئ؟
نو ته څه وایې چې ګردی میز به په کومه موضوع باندې جوړ؟
صاحب قومي باز به منځ ته ورته راواچوو، خو تاسې صاحب نظران هم د مختلفو قومونو هغه متعصب کسان راوغواړئ. دومره تود باز به وشي چې ګریوانونه به پکې څیرې شي او دومره اعلانونه به جذب کوي چې ښایي څو نورې خپرونې هم ورته لرې کوي. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خیستون کی و عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، حسین حکمت او زه صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو لونه تر وو.